کاله د بند سزا ورکړل شي، خو په دې بیل د اپوزیشن د اعتراضونو نه پس په دې کې ترمیم وکړل شو. د ترمیمي مسودې له مخه د پاکستان پینل کوډ د 1868 او د سی آر پی سی 1898 له مخه جبري لادرکۍ سخت جرم وګرځول شو، او څوک هم چې د دې جرمونو ذمہوار وي هغوی به د قانون منګولو ته راکش کیږي، او د ذمہوارو کسانو شناخت به د لادرکه کسانو کورنیو ته ښول کیږي. دا بل به اوس د منظورۍ لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي. مشال ریډیو د حکومتي دریض معلومولو لپاره د پوځ د اړیکو مشر میجر جنرل بابر افتخار، د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیر مزاری، د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد او د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری سره په بیا بیا د رابطې حاصل وکړي خو بریالي نشو.
په پاکستان کې ډېری په زرګونو کسانو د لادرکه کېدو په باب مو تفصیلي راپور واورېد. نن په جبري توګه د لادرکۍ پر ضد نړیواله ورځ د هر کال د ملګرو ملتونو او د بښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او نړیوالې ټولنې دا ورځ په دې هدف لمانځي چې په نړیواله کچه د لادرکه کسانو سره یووالی وښيي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د مرکزی قواو قمندانې وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسېدلي دي. سی این این امریکایي تلویزیون ویلي په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوي، خو اسوشیټد پریس بیا د یو افغان چارواکي له قوله د درې ماشومانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او میرمن جل بایدن پرون د هغو 14 امریکایي سرتیرو درنوي ته ورغلل چې په کابل هوایي ډګر د ځان وژنې کې حملې په ترڅ کې وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په یوه مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. یوه الوتکه چې په لسګونو افغانانو لېږدول پرون یکشنبې کاسوو ته ورسېده. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له خاورې وسلوالو برید کوونکو د دوی دوه سرتیري وژلې. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې وویل د دوی په ځوابي ډزو کې هم دوه درې برید کوونکي له منځه وړل شوي. دا پیښه باجوړ سیمه کې شوې ده. د یمن پر لوی هوایي اډې د توغندۍ او بي پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. د یمن د پوز یو بیان ویلي چې پر العیناد هوایي اډې دغه برید کې دولت پلوي سرتیري وژل شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړ چې ایدا طوفان د خلکو ژوند ته یو ګواښ پیښ کړی او لوی ویجاړې به رامنځته کړي. ازادي راډیو او رایي خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو ازانو د لټي پروګرام مهیروي. خو تر هغه مخکې آیا پر موسیقي به بیا طالبان بشپړ بندیز ولګوي؟ په دې اړه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شوي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي او یو شمېر سندرغاړي هم له دې هېواده وتلې دي. اندېښنې پر دې څرخي چې آیا طالبان به د نویو لسیزې په څېر بیا هم پر موسیقي بشپړ بندیز ولګوي که نه. په دې اړه زموږ همکار هارون باچا دا تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمېر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کنسرت کې وغږولې. خو هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجې تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي راډیو ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقۍ او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبان لا د موسیقۍ او نورو هنرونو په اړه خپل دریض نه دی روښانه کړی، خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال ریډیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو د تمنه کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي.
We remember that had said the previous time of the Taliban, it was a time that a cultural genocide took place against cultural heritage of Afghanistan.
ډاکټر سرمستوایی زموږ په یاد دی چې طالبانو په خپلې پخوانی حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړ توګه د لمنځه وړلو پالیسي خپل کړې وه. د هغې تجربې په بنیاد او اوسني حالت ته په کتو چې د طالبانو جنګیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلن راخیستی، موږ ویلی شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د ځورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړل شي.
Until we have got assurances that the security of the students and the faculty will be provided.
طالبان له 1989 کال څخه تر 2001 پورې پر افغانستان واکمن ول. هغه مهال یې پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نور ښکلي هنرونو بندیز لګولیو. خو په 2001 کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2019 کال کې جوړ شوی. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ زده کوونکو شمیر دا مهال 350 دی چې درېمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمېر ځوانان توانېدلي چې خپلې زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا هم ساز غږونکی چې مشال رادیو سره په تیرو څو ورځو کې خبرې کړې، په ویرا او له افغانستانه د وتلو په هڅه کې دی. د دوی څخه اکثر وی نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره له مشال رادیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکی د اګست پر 20 د نوم نخول په شرط مشال رادیو ته وویل چې دی او ملګري هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خودا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکې حکومت به د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو اړوند خپله تګلاره ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخته کې هغې خپل چسه د کور سامانونو هغې خرڅ کړو، ځکه چې همدغه هنر دغه حامد و، دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کړي، چرته بل مملکت ته روانگی و کی هنرمندان ډیر سخت داری کی او ډیر سخت په مشکلاتو کې دی. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی کای دا خلق مجاهد دس یو روشنی واچی چې آیا دا خلق بسک کی سبن کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیم ونی سي.
د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون یو چارواکي د اګست پر 10 د نوم نخول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خو د هغې ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي، د اګست پر 20 مشال لیډو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خپرونې جاری ساتلې چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نه شو، د اګست پر 20 مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پرېکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خوا یې هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړی او دا چې له طالبانو هیله لري چې د اصلې پښتو او افغاني موسیقۍ له غږولو به یې منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالی او کابل میشته دري ژبو نرینه او هم ښځینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هېواده بهر وتلي د افغانستان د نوو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو، ورته مو د هغوی پر واټساپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې رانه کړ. البته په پېښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اګست پر 20 مشال رادیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هېوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم، په داسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعري شته، موسیقي شته. په کار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونه کړی شي. اسې هم د پښتنې خاورې هنرمندان جنگونو ځپلې دي، انتها پسندې ځپلې دي. بیا دغه کرونا چې راغله دی ډیر زیات اوزپل خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په